کې هم کتل د دوی دوسیه د تکمیل په حال کې دي. بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل په هنتون باندې د بریټ اصلي د ترا هسته شپږ غړي ونیول شول او د لوی سارنوالي او محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلی قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي، خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې ښه راغلاست، سویو که درته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ساس محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقوقو دغه خاص موضوع د سره تعقیبي خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنگول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قران کریم په مختلف صورتونو کې په مختلف اشکالو کې د زورونې اشاره کړې دي. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکل هم زده ته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دینه ډک دي د زورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې زورونه د دغ اطفال او د زنانه او هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و زوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغه سې خبرې او دسی او اعمال و سلوک روحی چه زنانه هم پتنگ سی. نو دا یو عمل ده چه پو خلی بانده او پو حق الفاظ او حق کلمات استعمال چه اغا منافی دی انسانان دی، نو دا یو عمل ده. دویم عوامل غیر کلامی ده چه اغا پو حرکاتو بانده، پو اشارو بانده او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی چې څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې زورول هم دغبره اندازه زیات سوی دی. نو دغه عوامل او مشکلات د زورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانه د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوي، خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار او اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي، دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې بې بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، د ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل دی، د په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا ونه وه چې مونږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبره وسیږو، او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو. بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید مونږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغوکو. دغه مضموم حالات باید مونږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول مونږ متوجه اوسیږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې کو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانع تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالمې جامعې څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي. دغه به انشاءالله لارې او چارې دې دې موضوعات وي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کومه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر زایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د شهید استاد رباني د خون او روزنې پانتون څو وخت رامنځته شو؟
د کابل خون او روزنې پانتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه پیار لسو درې سال وختم کال کې د اکاډمي تربیه معلم پونم باندې په چوکاټ معرف کې تربیه معلم درلودله.